په حق له دقیق معلومات نسته. خو دونه ویل کیږي چې رخشانه بیگم چې کله د اسکندر مقدوني سره واده وکړه، دا واده چې په خپل یو سیاسي تړون هم و شي، په ډیرو زیاتو سیمو کې تغییر او تبدیل راوسته. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې لولو چې د دې لوست څخه زموږ هدف څه و او څه مو باید موږ ترې واخلو، او هغه کوم معلومات چې موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کې ولوستل. لولو چې روښانه د اسکندر سره په واده کولو یوازې یوه ځواکمنه ملکه نه وه، بلکې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو پل و. د هغې شتون او اغیزې د افغانستان او منځنۍ اسیا په سیمو کې د داسې یو کلتوري میراث د جوړولو لامل شوه چې زرګونه کاله وروسته هم ژوندي پاتې دي او د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت راشي. یعنی رخشانه بیګم نه یوازې دا چې یو ځواکمنه ملکه وه، بلکې د دې ترڅنګ د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو یو فول هم و، ځکه دوی سترې امپراتوري یو د بل سره یو ځای سپلې او یو د بل سره یې دوستي وکړله، چې دغه فول کې ډېر زیات ستر پرمختګونه هم راوړل. د هغې شتون او د هغې اغیزې د افغانستان په منځنۍ اسیا یي سیمو کې داسې یو نوی کلتوري میراث جوړ کړه چې زرګونه کلونه وروسته یې هم د هغې نوم او د هغې تاریخ او نښه یې پرېښودله، او اوس هم زرګونه کلونه وروسته بیا هم د هغې د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت یې موږ او تاسو ټولو ته ښودلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه باندې پوه سي او اوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه، رخشانه څوک وه؟ دویمه پوښتنه، تاریخي او کلتوري اغیزې یې بیان کړي. لومړی به مېرمن رخشانه بیګم معرفي کوي چې رخشانه بیګم څوک وه، او وروسته د هغه څخه به د هغې کلتوري اغیزې بیان کوي. دا هم زموږ او ستاسو د نن ورځې د درس پای. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل لاسې درس پورې، د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
سلامونه ونی کی هلی مېمونې درنو زده کوونکو، هله د چروغ او جوړ به یاست. وخت مو هم تر دې مهال په خیر رسولي وي. د ژوند چاري به مو شه پر مخ سي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرح خلاص وایم. هله د چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي. په دې لوست کې به مو جو تاسو په دې باندې په هیجو چې د ملاتړ سیستم یعنی څه معنی لري او څه ډول جوړیږي، څنګه کولای شو یو ښه د ملاتړ سیستم جوړ کړو، کومې لارې چارې دي، او د دې ترڅنګ دغه د ملاتړ سیستم جوړول زموږ پر ذهني روغتیا، زموږ پر ورځنی ژوند او فزیکی روغتیا باندې کومې اغیزې لري. نو په دې هیله چې د لوست راخلنی شي بو تاسو را سره ملتیا وکړي او وکولای شي د دې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړئ، ترڅو یو ښه ذهني روغتیا او ذهني آرامتیا ته تاسو ورسیږي. نو موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي. د ملاتړ سیستم جوړول چې دی، هغه د احساساتي، رواني او ټولنیز ستونزو د سره د مقابلې کولو، یا د همدغه احساساتي، رواني او ټولنیز ستونزو د شمو مدیریت لپاره یو ډیره مهمه لار ده چې د دغه سیستم په جوړولو سره موږ کولای شو د خپل رواني ستونزو سره، د ټولنیز ستونزو سره، د احساساتي ستونزو سره په ښه ډول سره مقابله وکړو. او دغه د ملاتړ سیستم زموږ او ستاسو د ژوند یو ډیر مهم ارختی چاغ بیا کولای سي زموږ سره مرسته کولای سي، ترڅو نور هم زموږ حوصله، زموږ سره د رواني او د ټولنیز او احساساتي ستونزو په حل کې موږ نور هم پیاوړي کړو. دا سیستم ممکن د کورنۍ کسان په دې کې شامل وسي، د کورنۍ غړي په دې کې شامل وسي، کېدای شي د ستاسو همکارانو، ستاسو دوستانو، هم نور داسې کسان چې هغه ستاسو د باور وړ کسان دي په دغه سیستم کې شامل وسي، چې دې بیا کولای شي په سختو وختونو کې زموږ ستاسو سره مرسته وکړي. د ملاتړ سیستم جوړول نه دا چې تاسو داسې یو کسان داسې کسان په خپل ژوند کې ولري، کچیر هغه ستاسې دوستان اوسي، کچیر هغه ستاسې د کورنۍ غړي اوسي، یا هم ستاسې همکاران اوسي، مګر داسې کسان اوسي چې تاسې پر هغوی باندې باور ولري او هغوی پر تاسې باندې باور ولري. په هر ډول شرایطو کې ستاسې ملاتړ اوسي، ستاسې حمایت وکړي، ستاسو لاسنیوی وکړي، په هر ډول شرایطو کې یا په هر ډول سختو وختونو کې دوی ستاسو سره مرسته وکړي. نو د ملاتړ سیستم یعنی همدغه چې تاسې په دغه سیستم کې د باور وړ کسان ولري، یعنی داسې کسان ولري چې هغوی په هر ډول حالاتو کې ستاسو همکارو ستاسو سره مرسته وکړي په دغه حالاتو کې. چې دغه د ملاتړ سیستم وویل د احساساتي رواني ټولنیزو ستونزو د مقابلې لپاره زموږ سره ډېره ښه مرسته کولی سي. راځو اهمیت ته دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا په ژوند کې د داسې باوري کسانو درلودل، که چیرې هغه ملګري دوستان همکاران که هر څوک واوسي مګر د باور وړ کسان واوسي، د دغه کسانو درلودل په ژوند کې څه اهمیت لري؟ اول دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا داسې باور وړ کسانو درلودل په خپل ژوند کې زموږ لپاره یو ډول عاطفي ملاتړ دی، چې دغه د ملاتړ سیستم د لارې موږ کولی شو چې خپل احساسات، خپل ستونزې، خپل افکار، هر هغه حالت چې موږ لرو هغه په ښه آزاد ډول سره پرته د کوم ویرې، پرته د کوم فشار څخه، پرته د کوم اندېښنې څخه د دغه باور وړ کسانو سره موږ شریک کړو، چې دا سیستم بیا د احساساتي فشار د کمو ولو د رواني حالت د شکولو سره مرسته کوي. ځکه موږ خپل احساسات، خپل افکار، خپل ستونزې هر څه دوی سره شریکو. همدا چې زموږ احساسات او زموږ افکار د یو بل کس سره شریک سي، ته په خپل احساساتي فشار کموي یا رواني حالت او ذهني ارامتیا مرشه کوي. نو ځکه یو ډول عاطفي ملاتړ دی دغه سیستم جوړول. تر څنګه دغه سیستم کولای سي چې موږ د ټولنیز انزوا څخه لرې کړي یا د یوازیتوب او د ګوښوالي څخه لرې کړي. ځکه کله چې تاسې د ملاتړ سیستم جوړ کړئ، دا په دې معنی چې تاسې په ژوند کې د باور وړ کسان لرئ، داسې یو کسان لرئ چې تاسې د هر ډول ستونزو په هکله د هغو سره خبرې کولای سي، د خپل هر ډول افکارو او احساساتو په هکله د هغو سره خبرې کولای سي. نو کله چې داسې کسان زموږ او ستاسې په ژوند کې موجود اوسي یا تاسې دا ډول کسان ولرئ، دغه سیستم یا ملاتړ سیستم تاسې ولري، نو دلته تاسې د یوازیتوب، د ګوښوالي، د ټولنیزې انزوا څخه لرې کیږي. ځکه تاسې خپل افکار او خپل احساسات او خپل ستونزې د نورو سره شریکوي، د هغو سره اړیکه لري. ورپسې هم دغه د ملاتړ سیستم کې شامل کسان یا هغه کسان چې په دغه سیستم کې موجود اوسي، یعنی ستاسې د باور وړ کسان، دا کسان کولی سي چې تاسو ته ښې مشورې درکړي، ښه لارښوونې تاسو ته وکړي، چې هغوی ممکن خپله د ژوند په مختلفو برخو کې هغه تجربه کړې وي او د هغو په هکله پوهه لري، چې دا هم ستاسو سره د ستونزو د حلولو په حلولو کې ستاسو سره مرسته کوي او ستاسو د ستونزو د حلولو لپاره ډېر ګټور دي. او د همدغه سیستم د جوړولو د لارې به تاسو کولای سي په خپل ژوند کې باوري کسان پیدا کړئ. کله چې تاسو د کوم ستونزې سره، د کوم سخت حالت سره مخامخ کیږئ یا د هغه سره مخ کیږئ، دا کسان به تاسو سره کولای سي شمرسته وکړي، تاسو ته د اړتیا وړ ملاتړ او پیاوړتیا درکړي، تاسو ته ځواک درکړي، ښې لارښوونې درته وکړي او عملي مشورې درکړي. یعنی ستاسو سره په هر ډول حالاتو کې دوی ملاتړ، ستاسو حمایت کوي، ستاسو ملاتړ دي او ستاسو سره مرسته کوي. نو د باور وړ خلکو ته لاسرسی یو بل اهمیت دی چې موږ کولی شو د باور وړ خلکو ته لاسرسی پیدا کړو. راځو دې ته چې څنګه کولای سو دغه د ملاتړ سیستم جوړ کړو یا څنګه کولای سو دغه سیستم په شړ ډول سره جوړ کړو. اول دا چې تاسو په لومړی قدم کې د باور وړ کسان پیدا کړئ. د باور وړ کسان هغه کسان کېدای سي ستاسو د کورنۍ غړي ووسي، کېدای سي ستاسو دوستان او همکاران، هر هغه څوک ووسي چې هغه د باور وړ وي، یعنی داسې کسان وي چې تاسو په پوره شکل سره په هغوی باندې باور لري، پرته د کوم اندېښنې څخه، پرته د کوم ستونزې څخه، پرته د کوم ویرې څخه، د هر ډول حالاتو په هکله تاسو د هغو سره خبرې کولای سي. یعنی تر دې حده باید دغه کسان د باور وړ ووسي، یعنی که چیرې هغه هر څوک ووسي مګر د باور وړ ووسي، تاسو پر هغو باندې باور ولرئ، چې دا کسان بیا ستاسو سره په رښتینی ډول اړیکه ولري او ستاسو د ستونزو په هکله نه یوازې دا چې دوی خبرې وکړي یا تاسو ته مشوره درکړي، په عملي ډول سره هم ستاسو سره مرسته وکړي. یعنی باید دا رقم کسان وي چې هم تاسو ته مشوره درکړي او هم ستاسو سره په حقیقي او رښتینی او عملي ډول سره ستاسو سره کومک وکړي. دوهم دغه سیستم د جوړولو لپاره تاسې په هڅه وکړئ چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ. ټولنیز فعالیتونه کچیر هغه سپورتي فعالیتونه اوسي، کچیر هغه سیمینارونه، ورکشاپونه یا داسې یو ځای اوسي چې هلته د هر ځای خلک شتون ولري، مختلف خلک هلته شتون ولري. د خلکو سره د اړیکو د پراخوالي لپاره تاسې باید ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ، د مختلفو خلکو سره ناسته ولاړه وکړئ. چې مثلا که چیرې په سپورټي یو پروګرام کې یا په یو سپورټي فعالیت کې تاسې برخه اخلي، دلته تاسې د مختلفو کسانو سره مخامخ کیږي، د مختلفو خلکو سره مخامخ کیږي چې ممکن دلته داسې یو ملګری، داسې یو دوست یا داسې یو کس تاسې پیدا کړي چې هغه ستاسې د باور وړ کس سي او تاسې کولای سي پر هغه باندې باور وکړي. نو هڅه وکړئ چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ تر څو یو شدم لاتر سیستم جوړ کړئ، چې همدغه ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کول تاسو ته د نوو اړیکو د جوړولو فرصت درکوي، چې تاسو نوې اړیکې د نوو خلکو سره جوړ کړئ. او د مسلکي مرسته غوښتل په دې طریقه سره تاسو کولای سئ چې د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. ځینې وختونه یوازې ستاسو د کورنۍ غړي یا ستاسو دوستان ستاسو لپاره کافي نه دي. په دغه حالت کې تاسو کولای سئ چې یو رواني مشاور سره یا هم د داسې نور کسان سره تاسو مشوره وکړئ تر څو ستاسو د ملاتړ سیستم پراخ سي، تاسو ته هم مسلکي مرسته ستاسو سره مسلکي مرسته وکړئ او ستاسو د ملاتړ سیستم نور هم پراخ سي. او هڅه وکړئ چې د ملاتړ غوښتنه وکړئ. زیاتره خلک د خپل احساساتو یا د خپل ستونزو په هکله، د خپل افکارو په هکله د خبرو کولو څخه بیریږي، یعنی نه غواړي، دې ته زړه نشه کوي چې دوی د خپل احساساتو په هکله یا د خپل ستونزو په هکله دوی خبرې وکړي. مګر د خپل ستونزو د حل لپاره باید تاسو د مرستې غوښتنه وکړئ. تاسو باید د خپل ستونزو په هکله، د خپل احساساتو په هکله خبرې وکړئ چې دا ستاسو د قوت نشه ده. دا چې تاسو خپل احساسات او خپل ستونزو د نورو سره شریکوي، دا ستاسو د قوت نشه ده، ستاسو د کمزورتیا نشه نه ده چې تاسو زړه نور ته شکوي یا ورڅخه بیریږي. نو هڅه وکړئ چې د خلکو څخه مرسته وغواړئ یا هم د ملاتړ غوښتنه وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو سره مرسته وکړئ. یوازې د ملاتړ سیستم جوړول یوازې دا معنی نه لري چې نور خلک د ستاسو سره مرسته وکړي یا نور خلک د ستاسو د باور وړ کسان اوسي. تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو کسانو ملاتړ اوسي. تاسو هم هڅه وکړئ د نورو سره مرسته وکړئ، د نورو کسانو د ملاتړ په سیستم کې تاسو شامل اوسي، تاسو هم د باور وړ کسان اوسي. کله چې تاسو د نورو خلکو سره د مرستې، د هغو سره د کومک، د هغو سره د ملاتړ نیت ولري، هغوی به هم تاسو ته په پوره ډول ستاسو سره مرسته کوي او په پوره ډول به ستاسو ملاتړ کوي. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسو کولای سئ په دې طریقه سره د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. راځو د ملاتړ سیستم برخې ته. دا چې د ملاتړ سیستم کومې برخې لري، اول شخصي ملاتړ یو برخه ده. شخصي ملاتړ کې څوک شامل دي؟ په شخصي ملاتړ کې کېدای سي ستاسو کورنۍ غړي شامل اوسي، کېدای سي ستاسو دوستان شامل اوسي، یا هم ستاسو شخصي رهنما یا لارښوونکي. کورنۍ هغه د ژوند په سختو حالاتو کې ستاسو لپاره تر ټولو قوي سرچینه ده، ستاسو د احساساتي ملاتړ لپاره. تر څو په لومړي قدم کې دغه د کورنۍ غړي ستاسو سره په سختو حالاتو کې همکاري وکړي او ستاسو ملاتړ وکړي. یعنې د احساساتي ملاتړ تر ټولو قوي او تر ټولو نږدې سرچینه همدغه کورنۍ ده، چې دا د ملاتړ سیستم یو برخه کېدای سي. تر دې ترڅنګ کېدای سي ستاسو دوستان هم ستاسو د ملاتړ په سیستم کې شامل اوسي، یعنی شخصي ملاتړ مو اوسي. د هغو دوستانو سره تاسو اړیکه وساتي چې هغه تاسو په شډ ډول سره درکوي، ستاسو احساساتو ته اهمیت درکوي، ستاسو افکار، ستاسو ستونزې او ستاسو احساسات هغه لپاره د اهمیت وړ اوسي. د داسې کسانو سره هڅه وکړئ چې تاسو اړیکه ونیسئ. او هغه کسان چې تاسو ته الهام درکوي او په ژوند کې تاسو ته د پرمختګ مشوره درکوي، هغه ستاسو شخصي لارښوونکي دي، چې دا هم ستاسو په شخصي ملاتړ کې شامل دي. د ملاتړ سیستم بل برخه هم ټولنیز ملاتړ دي. مثلا د ملګرو ډلې دي، داسې ټولنې چې هغه د یو ډول یا د ورته تجربو د شریکولو لپاره جوړ شوي. مثلا د ملاتړ ډلې یا سپورت ګروپ، د ټولنې غړي، مثلا هغه کې داسې دینی مشاوران اوسي یا هم محلي خلک اوسي، چې محلي خلکو یا هم د دینی مشرانو سره اړیکه کولای سي چې ستاسو د ملاتړ لپاره یو لوی سرچینه اوسي. دا بیا د ملاتړ د سیستم یو بله برخه ده، یعنی ټولنیز ملاتړ دي. بله برخه هم کې داسې حرفوي ملاتړ اوسي، چې په دې کې روانشناس، روانپو یا هم مشاور شامل دي. په دې کې چې تاسو د رواني روغتیا د متخصصینو نجونو سره خپل ستونزې شریکوي یا د هغو څخه مشوره اخلي، یا هم د روزنې ډلې یا ځینې ورکشاپونه دي. داسې ورکشاپونه چې هغوی ستاسو د احساساتي مهارتونو په هکله تاسو ته زده کړه درکوي، یا ځینې داسې ورکشاپونه دي چې هغه د ذهني روغتیا یا د رواني روغتیا په هکله دایریږي. تاسې هڅه وکړئ چې د دغه رقم ورکشاپونو څخه، د داسې ډلو څخه تاسې ملاتړ ترلاسه کړئ. بل هم روحاني ملاتړ دی، کیدای سي ستاسې د ملاتړ په سیستم کې روحاني ملاتړ شامل اوسي، مثلا دینی ارزښتونه او عبادت. د روحاني اړیکو پیاوړتیا بیا کولی سي چې د فشار هغه کچه ستاسې په وجود کې راکمه کړي یا ستاسې په ذهن کې راکمه کړي. تاسې کولی سي چې عبادت، خپل عبادت زیات کړي، یا ځینې دینی ارزښتونه ته مخه کړي، چې دا هم یو ډول ملاتړ دی چې ستاسې ذهني فشار او ستاسې ذهني نرمتیا راکموي. تر څنګ ذهني آرامي هم یو بل ملاتړ دی چې دعا یا هم د آرامي تخنیکونو په مرسته تاسو کولای شئ چې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ او ذهني آرامتیا ته ورسیږئ. نو دا هغه د ملاتړ د سیستم ځینې برخې وي. د ملاتړ سیستم اوږدمهاله ګټې هم همدا دي چې تاسو کولای شئ خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، ذهني فشار کچه مراکمه کړئ، مثبتې اړیکې جوړ کړئ او پر خپل ځان باندې باور زیات کړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس مو په لیو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپڅري نما سلامونه کې هیلې مې هیله د چیرو حاضر به است وخت به مهم ترتي مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرح خلاص تایم د نن ورځې لوسته، هیله د چینن ورځ هم د لوستر اخرنی شی بر سره مل وسی او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د ستونزمنو احساسات سره مقابله ده. دا چې د سختو او ستونزمنو احساسات سره تر ول مقابله کولای سو او د داسې احساسات سره مقابله کول زموږ لپاره کومه ګټه لري، نن په همدغه لوست کې باندې په هیجو د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول زموږ لپاره پرواني او عاطفي روغتیا کې زموږ سره مرسته کوي. او دغه ستونزمن احساسات یا دا ستونزمن یا سخت احساسات لکه غم، غوسه، یوازیتوب، نا امیدي یا ناهیلي، اندېښنه، ویره، دا د ژوند په ژوند کې د هر چا لپاره طبیعي دي. یعنی موږ ټول انسانان د دغه ډول سختو حالاتو سره مخامخ کیږو او دغه ډول ستونزمن احساسات یا د سخت احساسات موږ په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا د هر چا لپاره یعنی یو طبیعي احساس دی چې انسان ورسره مخامخ کیږي. مګر که چیرې دغه احساسات په سم ډول مدیریت نسی یا په سم ډول سره کنټرول نسی، دا بیا زموږ رواني یا ذهني روغتیا ته زیان رسوي. نه یوازې دا چې بیا زموږ رواني روغتیا ته زیان رسوي، تر څنګ زموږ په اړیکو، زموږ پر تصمیم نیولو، زموږ پر ورځني ژوند باندې هم اغیز لري او زموږ ورځني ژوند هم د ستونزو سره مخامخ کوي. یعنی که څه هم دا یو طبیعي احساس دی، خو باید په سم ډول سره په سالم شکل سره هغه مدیریت او کنټرول سي، تر څو نه زموږ رواني روغتیا ته زیان ورسوي، نه هم زموږ ټولنیزو اړیکو ته، تصمیم نیولو ته، یا هم ورځنی ژوند ته کومه ستونزه رامنځته نکړي. نو دلته د ستونزمنو احساساتو د پیژندلو، د هغو د مدیریت، د هغو سره د مقابلې ځینې لارې چارې تاسو ته وړاندې کوو. اول دا چې تاسو د ستونزمن احساساتو پیژنئ او هغه ومنئ. یعنی لومړنی ګام د دې لپاره چې تاسو وکولای شئ د سختو احساساتو سره مقابله وکړئ یا پر هغه باندې برلاسه اوسئ یا هغه په سم ډول سره مدیریت کړئ، لومړی ګام دا دی چې تاسو دغه احساسات وپیژنئ او هغه ومنئ. چې دا کار به ستاسو سره د مرسته کوي تر څو د خپلو احساساتو په حق لساس په هوای نور هم زیات سي، هغه احساسات په ښه ډول سره درک کړئ او د هغه په درک کې تاسو پرمختګ وکړئ یا په ښه شکل سره هغه درک ومنئ. نو لومړی ګام همدا دی چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، خپل احساسات ومنئ. د خپل احساساتو پیژندنه د پیژندنې لپاره تاسو هڅه وکړئ چې خپل دغه احساساتو د پیژندنې لپاره ځان ته وخت ورکړئ. تاسو کوشش وکړئ چې خپل احساسات په مشخص ډول سره، په څرګند ډول سره تعریف کړئ، په څرګند ډول سره روښانه کړئ. مثلا تاسو په څه ډول حالت کې اوسئ، ویلای شئ چې کله چې تاسو د غم یا غوسې په حالت کې اوسئ، تاسو باید وایئ چې زه په اوس حال کې غوسه یم، یا زه نا امید یم، یا زه نا هیله یم. هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه په مشخص، څرګند او واضح شکل سره تاسو تاسو هغه تعریف کی پدې چې تاسو هغه شو پیژني د دې پر ځای چې تاسو د خپل احساسات رد کی یا د هغه څخه وتښتي یا هغه صرف نظر کی د هغه پر ځای خپل د احساسات ومني چې و د احساس پتا کی پتا څه کیستا یعنی خپل د احساس صرف نظر کوي ما وسخه تښتي ما هڅه وکړي چې هغه ومني دا هم کولای شي چې خپل احساسات په کتابچه کې ولیکي چې دا کار کله چې تاسو د خپل احساسات لیکئ دا تاسو سره کومه کوي چې تاسو د خپل احساس په شډ ډول سره وپیژنئ چې تاسو په اوس مهال کې یا د لیکلو پر مهال تاسو څه احساس لرئ او تاسو هغه احساس څه ډول دی چې دا هم د احساساتو په پیژندلو کې او هم د احساساتو په منلو کې تاسو سره مرسته کوي نو د احساساتو د پیژندلو لپاره تاسو خپل ځان ته وخت ورکړئ خپل احساسات ومنئ د هغه څخه متښتئ او یا هم هڅه وکړئ چې خپل دغه احساس چې تاسو لرئ هغه ولیکئ رځو د ستونزمنو احساساتو مدیریت لارې چارې ته کله چې تاسو خپل احساسات وپیژندل کچیر هغه احساسات منفي یا ستونزمن و څنګه هغه تاسو مدیریت کړئ تاسو خپل احساسات وپیژندل هغه مو ومنل اوس رځو مدیریت ته کنټرول دی دا چې څه ډول هغه مدیریت کولای شو یا کنټرول کولای شو د سختو یا ستونزمنو یا هم د منفي احساساتو د مدیریت یو لار ده چې تاسو د جوړې ساتم لین وکړئ کله چې تاسو په قهر کې یاست یا د غصې په حالت کې یاست یا ډیر نارامه یاست لومړنی ګام یو ډیر ساده تمرین دی د جوړې ساتم لین دی چې تاسو ژوره سا واخلی په یو آرام ځای کې کښېنی خپل سترګې پټې کړي څو ځلې دغه خپل دغه تمرین تاسو تکرار کړئ ژوره سا واخلی د څو دقیقو لپاره تاسو د تمرین تکرار کړئ چې دغه ژوره سا اخیستل ستاسو سره کومک کوي هغه ستاسو ذهني فشار راکم سي او ذهني آرامتیا ته تاسو ورسیږي یعنی لومړنی او ډیر اغیزناک یو ډیر ساده ګام چې تاسو پورته کولای شئ همدغه د ژورې سا تمرین دی د استوزمنو یا د سختو احساساتو د مدیریت لپاره تاسو کولای شئ چې مثبت فکر وکړئ د منفي افکارو په وړاندې تاسو مبارزه وکړئ منفي افکارو سره وجنګیږئ هغه منفي افکار د ځانه د خپل ذهنه لیرې کړئ خپل ځان ته د یادونه وکړئ چې دغه ټول احساسات موقتي دي د مثبتې د منفي جملو پر ځای تاسو منفي جملې وکاروئ منفي افکار پر ځای تاسو مثبت افکار ته ځای ورکړئ مثلا ځینې مثبتې جملې تاسو وکاروئ تر څو ستاسو احساس ستاسو افکار مثبت سي مثلا تاسو کله چې د یو ستونزې سره مخامخ یاست د دې پر ځای چې تاسو وایئ چې دا ستونزه حلیږي نه یا دا یو ډېر ستونزمنه یا ډېر سخته ستونزه ده دغه پر ځای تاسو کولای شئ چې وایئ چې زه کولای شم دغه ستونزه یا دغه مشکل ته حل لاره پیدا کړم دا ډول مثبتې جملې وکاروئ خپل ځان ته خپل مثبت افکار رامنځته کړئ چې دا کار هم ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه منفي یا ستونزمن احساسات تاسو کنټرول کړئ د میډیټیشن یا هم د ذهنیت ځینې فعالیتونه تر سره کوي تاسو هڅه وکړئ چې په اوسنی وخت باندې تمرکز وکړئ ستاسو فکر باید پر اوس باندې نه هغه څه چې هغه تیر سوي دي نه هم هغه څه چې تر اوسه پیښ سوي نه دي نو هڅه وکړئ په هغه څه باندې فکر وکړئ چې اوس همدا مهال ستاسو په شاوخوا کې هغه پیښیږي نه دا چې تاسو په تیر ستونزو باندې یا هم د راتلونکو پایلو یا د راتلونکو نتایجو یا د راتلونکو موضوعاتو په هکله تاسو اندېښنه ولرئ یا فکر وکړئ نو هڅه وکړئ چې ستاسو ټول تمرکز یا ستاسو ټول فکر په اوسنی وخت باندې اوسي د دې تر څنګ تاسو د ځان لپاره ملاتړ سیستم جوړ کړئ د ملاتړ سیستم په هکله موږ ویلو تاسو د کورنۍ د ملګرو دوستانو یا هم د باور وړ کسانو سره دغه کسانو سره تاسو هڅه وکړئ چې خبرې وکړئ خپل هغه ستونزې ورسره شریکې کړئ د هغو ملاتړ د هغو مشوره ترلاسه کړئ چې دا هم ستاسو د احساساتو په مدیریت کې ستاسو سره مرسته کوي ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي مثلا کولای شئ چې په طبیعت کې تاسو وګرځي خپل کپکور کې او باغچه لري لارسي په باغچه کې د څو دقیقو لپاره وګرځي یا د څو دقیقو لپاره هم داسې ګلان او درختو د طبیعت ته تاسو د طبي شانو ته تاسو څو ثانیې وګوري څو دقیقې وګوري آرام فکر وکړي او منظم ورزش وکړي چې دا هم ستاسو د احساساتو د مدیریت لپاره ډیر ګټور دي کچیرې د غستاس احساسات تر حد زیات شدید وي یعنی ډیر په بد حالت کې تاسو واسه تاسو نسوي کولای چې هغه مدیریت کړئ یا هم هغه کنټرول کړئ نو کچیرې د احساسات تر دې حد شدید سو چې بیا ستاسو ورزنی چارې یا ستاسو ورزنی ژوند د ستونزې سره مخامخ کی نو په دې وخت کې تاسو حتما کوشش وکړئ چې د یو رواني مشاور سره یا هم متخصص سره تاسو اړیکه ونیسئ نو دا هغه ځینې لارې چارې وي چې تاسو کولای شئ د دې سره په ګټه اخیستنې خپل منفي احساسات یا ستونزمن احساسات تاسو مدیریت یا کنټرول کړئ راځو د ستونزمنو احساساتو سره د موثر مقابلې ګټې ته. دا چې تاسې په موثر ډول سره، په مفید ډول سره د خپلو احساساتو سره مقابله وکړه، خپل احساسات مو کنټرول کړه، دا د احساساتو کنټرول یا د دغه فعالیتونو سرته رسول یا دغه لارې چارې چې مخکې موږ یادونه ځینې وکړه، د دغه لارو چارو عملي کول ستاسو سره څه ګټه لري او ستاسو سره څه مرسته کوي. اول دا چې تاسې یو ښه ذهني روغتیا ته رسوي. که چیرې تاسې ستونزمن احساسات درلوده، مطلب دا چې منفي احساسات مو درلوده، تاسې افسرده واست، تاسې ذهني فشار ډیر زیات و، ذهني نارامتیا مو زیاته وه، یا هم اندېښنه، ویره یا استراب و استرس مو درلوده، غم و غصه مو درلوده، دغه که چیرې دغه احساسات تاسې مدیریت کړئ، دغه لارو چارو په دغه لارو چارو یا لارښوونو سره کوم لارې چارې چې مو همدا اوس یادونه ځینې وکړم، که چیرې تاسو دغه عملي کوي او همدغه منفي احساسات تاسو مدیریت کوي، دا بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه د فشار کچه، هغه د سټرس کچه، یا هغه د ویرې او د اندېښنې کچه راکمه سي. یعنې تاسو ته ذهني ارامتیا درکوي. تر څنګ یې کله چې ستاسو احساسات په سم ډول سره مدیریت سوه، او کله چې د احساسات په سم مدیریت باندې تاسو پوه سواست او په ښه طریقه سره، په مؤثره طریقه سره تاسو دغه احساسات مدیریت کړه، نو ستاسو کله چې د ذهني ارامتیا ته تاسو ورسېدله، ستاسو فشار او ذهني نارامتیا کمه سوله، نو دلته تاسو کولی سئ چې ښه فکر وکئ او ښه تصمیم ونیسئ. نو ځکه غوره تصمیم نیونه یوه بله ګټه ده چې د دغه احساساتو د مدیریت څخه تاسو کولی سئ یو ښه تصمیم ونیسئ او په منطقي ډول سره تصمیم ونیسئ. د دې تر څنګ ځان پرمختګ یوه بله ګټه ده. د دغه ستونزمنو یا سختو احساساتو سره مقابله کول په تاسو کې د ځان پوهاوی، د اړیکو د ښه کولو، یا هم د زغم د زیاتولو لپاره ستاسو سره مرسته کوي. تاسو کولی سئ چې کله چې مو د خپل احساسات مدیریت کړه، د تاسو ته دا درس زده کوي چې څنګه زغم ولري، څنګه حوصله ولري، څنګه صبر او حوصله تاسو وکړي. نو دلته د زغم زیاتول، د اړیکو ښه کول او د ځان پوهاوی، دا هم یو بله ګټه ده چې تاسو ته د ستونزمنو احساساتو د مؤثر مقابلې په ترڅ کې تاسو ته رسیږي. او د دغه احساساتو د مدیریت یا د دغه احساساتو په سم ډول کنټرول سره ستاسو رضایت به د ژوند په هره برخه کې به زیات سي، د ژوند په ټولو برخو کې به ستاسو د رضایت کچه لوړه سي، تاسو به د ژوند څخه راضي اوسئ. ځکه کله چې یو انسان ذهنا آرام اوسي، ذهني ارامتیا ولري، فشار او افسردګي او سترس کم اوسي، نو دلته د هغه رضایت د ژوند په وړاندې، د ژوند د حالاتو په وړاندې د هغه رضایت زیاتیږي. نو د ذهني روغتیا شوالي، غوره تصمیم نیول، ځان پرمختګ، د ځان پیژندل، د اړیکو ښه کول، د ژوند د کیفیت لوړول، دا هغه ځینې ګټې دي چې تاسو ته د احساساتو د مدیریت د احساساتو د مدیریت په ترڅ کې تاسو ته دغه ګټې درسیږي. که چیرې یو زده کوونکی په نظر کې ونیسو چې هغه د کانکور په امتحان کې د ناکام شوی دی، د راځي خپل دغه احساسات چې د ناکامۍ څخه وروسته د کوم احساس چې درلودې، دغه احساسات په یو کتابچه کې لیکي. وروسته دی هڅه کوي چې خپل دغه احساسات او خپل دغه ناکامۍ اصلي لاملونه پیدا کړي. کله چې د خپل دغه لاملونه پیدا کړ، خپل نیمګړتیاوې، خپل تیروتنې په ګوته کړلې، نو د دغه پروسې په مرسته به دی کولای شي چې خپل راتلونکي هدفونه سم وټاکي، دغه د پلان د هغه د پاره پلان جوړ کړي او په سم ډول سره مخته ولاړ شي. نو دلته دا د یو ګټه دا و چې د خپل احساسات وپیژندل، خپل احساسات چې کله د ولیکل هغه وپیژندل، د هغه د اصلاح لپاره یا د هغه د مخنیوي لپاره د هڅه وکړلې، کوشش وکړي او ځینې اهداف یې وټاکل، د هغه د پاره پلان جوړ کړي، په دې سره به دی وکولای شي چې په دغه ازموینه کې بیا ځلې کامیاب شي. نو د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول، د هغه مدیریت کول، دا یو ډیر مهم مهارت دی چې موږ ټول باید ولرو تر څو وکولای سو منفي احساسات مو، سخت احساسات مو په ښه ډول سره مدیریت کړو. دا د ژوند د هر انسان لپاره په ژوند کې اړتیا ده چې ټول باید دغه مهارت ولري. او دغه پروسه نه یوازې دا چې زموږ ذهني روغتیا ښه کوي یا موږ ذهني روغتیا ته رسوي، تر څنګ یې زموږ اړیکې، زموږ د ژوند څخه زموږ رضایت هم نور هم راځي، چې په دغه مهارتونو پانګونه د اوږدمهاله بریالیتوب لپاره یو ډیر ښه تصمیم دی، یو غوره پرېکړه ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې لوست کې، موږ او تاسې دا وویل چې څنګه د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کولای سو، څنګه دغه ستونزمن احساسات پیژندلی سو، څنګه هغه مدیریت کولای سو، هغه کنټرولولی سو. د کنټرول کولو څخه وروسته یا کله چې کنټرول سو دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري. نو په دې هیله چې تر دې وروستنی شي به تاسو سره مل اوسېدلی اوسي او د دې موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستې وي. ټول هغه لارښوونې چې دلته موږ ورڅخه یادونه وکړه هڅه وکړئ چې عملي کړئ په داسې حالاتو کې. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.